سات دوی بچی سوید ازادی راژیو درنو آوردون کو اسلام علیکم دا دی سات خپرونی تا بخیر اغلاست سری موسی دا ازادی راژیو دا دی سات خپرونه مو تر درو بجو دا تر درو بجو با پا دی خپرونه کی دا افغانستان و سیمی پر حالاتو تاست معلومات اولاندی کرو دا ازادی راژیو دا خپرونه خبری خپرونه دا رپورتونه لرو او پا پیل کی خبرونه لرو دا مهمو نریوالو خبرونو سرخد داده چی دا ترکیه دا بارنوی چار وزیر لیران غشتنه کری چی دا سوریه پر حکومت او پر خپل متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې لا اوربند څخه سرغړونی و دروي د فلیپین پولیس وايي پلسکونو سختريته واستوالو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان حمله وکړه یو ساتونکو د زندان وواژه او تر یو نیم سل زیات بندیان خوشی کړی دي خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه ساپی وړاندې کوي ورسته به بیا سالی محمد سالی د نړیوالو خبرونو سره تر سره وي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک چې د حزب اسلامي د مشر نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لري نشي له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه به له ستونزو سره مخ شي د افغانستان ولسی جرګې نن په میغونډه کې د دفاع وزیر د استیزا موضوع مطرح کړه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ادعا ویردوي چې ګواکې د دغه کمیسون چاري ټکنې شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لري نشي له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک به له ستونزو سره مخ شي د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوایل همه کشورها با ما موافق
دی وی په لمړیو کې ټول هیوادونو لمغ سره همغږي درلوده چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لیستل سره به همکاري کوي خو اوس په دې برخه کې نوې خبري او کچري دا کارونه شي دا به منفي اغیز ولري د خبري ورسله هغه کیږي چې د یو شمیر راپورونو په اساس روسیه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لیستل سره مخالفت کړي د افغانستان ولسی جرګې نن په ممی غونډه کې د دفاع وزیر عبد الله خان حبیبي د استیزا موضوع مطرح کړه د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفری چې نن د جرګې مشري کوله ول چې د دفاع وزیر د استیزا لپاره ځنګړي فورما هم دوی ته رسیدلې ده او لازم لاسلیکونه پرې شوې دي
د استیزا لپاره ځنګړي فورما مشته رسیدلې لازم لاسلیکونه پرې شوي دا پانی د جرګې رئیس ته سپارل کیږي رئیس به دغه لاسلیکونه چک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي
خغلی غفری د خبرو ورسله هغه وکړه چې د جرګې غړي او د هیواد په بیلابلو برخو کې د نام نه یو لزیاتې دو اندېښنه څرګند کړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ادعا ویردوي چې ګواکې د دغه کمیسون چاري ټکنې شوې دي د دغه کمیسون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي رادیو ته وویل که څه هم لته ریوي میاشتې رئیس دوی مهم کارونه ترسره کړي خو د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منځوري ورسته به فعالیتونه چټک شي
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کی که هر څوک یو کول سم ټول ته اطمینان ورکړم چې دی یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و
دا بده چل کده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي د انتخاباتو په کمیسون کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې د دې لامل شوی چې دغه کمیسون په خپل کارونو کې په خپل وخت کارونه ترسره نه کړي او د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د اندړ ولسوالۍ د پوهنې مدیر تازه ګل ننګیال په یو حمله کې ووژل شو د دغه ولایت امنیه قومندان امین الله امرخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې تازه ګل ننګیال کور ته په لاره د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شوی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه اوري
ازادي رادیو د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر وای چارواکو د استنبول په یوه نایټ کلب کې د حمله کوونکو هویت تثبیت کړی دی. مولود چاو شغلو نن له انادولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د نیوی کال په شپه په هغه وسلوله حمله کې 9 کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي وه. حمله کوونکو تر برید وروسته د پیښې له ځایه وتښتید. د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې انادولو خبری اژانس راپور ورکړ چې په اسلامي دولت ډلی یادایش پورې تړلي 15 مشکوک کسان د روانو تحقیقاتو په لړ کې نن په ازمیر ښار کې ونیول سول. داعش ډلې د هغې عملي مسؤلیت منلی دی. انادولو خبری اژانس په حواله تر دې مخکې لږ تر لږه 14 کسان چې دوه یې بهرنیان دي د هغې پیښې په تړاو نیول سوي دي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونه ودروي. مولود چاو شغلو نن د ترکیې دولتي اژانس انادولو ته وویل ایران باید پر شیعه ملیشو او د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي، خو ترکیه بیا د اپوزیسیون ملاتړ کوي. د مسکو او انقره په منځګړیتوب تېر اونۍ په سوریه کې پر یوه نازک قربان لاوسواتو په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې خبرو ته زمينه برابر سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاو شغلو ویل لور بند سرغړونی دغه پلان سوي خبري په خطر کې اچوي. په پام کې دغه خبري دروانی میاشتې پورستوي کې د سوریې د حکومت او اپوزيشن ترمنځ وسی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه روسی چارواکي به روانه دوشنبه ترکیه ته ورسيتي چې په استانه کې د کیدونکو خبرو پر څرنګوالي بحث وکړي. د امریکا منتخب په سوریه کې د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند بیا تازه کېدو او په دې هیواد کې د سولې د مذاکرو لپاره له روسیې سره د ترکیې د هڅو هرکلی وکړ. باراک اوباما په دې باب د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ پرون وویل اوباما په استانبول کې د وروستي تروریستي برید او د ډسمبر پر 18 پر ترکی پولیسو د حملې له کبله خواخوږي څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د روانې مبارزې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او سلا سول د تروریزم د ماتې لپاره په کار ده امریکا او ترکیه یو موټی پاتې وي. د امریکا او ترکیې ولسمشران په داسې حال کې خبرې سره کوي چې په وروستیو کې اردوغان او مرستیالانو یې پر امریکا تورونه لګولي چې په سوریه کې تروریستان په وسلو سنبالوي. دوی ظاهراً د سوریې له هغو کورد ملیشو سره چې د داعش جنګیالیو پر ضد جنګیږي د امریکا مرستو ته اشاره کړې ده. د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم پرون د امریکا له انتخاب سوي ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې باید نور د ده په وینا دغه شرم ته د پای ټکه کښېږدي. او د فلیپین پولیس وایي پلاسګونو سختریزو وسلولو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یوه زندان برید وکړ. یو ساتونکی ووژه او 3.5 زیات بندیان خوشې کړل. پولیسو ویلي وسلولو کسانو په کې د پاون شار کې د زندان پر ساتونکو سهار وختي یوه بجه حمله پیل کړه. د فلیپین د پولیسو ویان دیو ناردو کارلوس خبرلانه ته وویل پولیس د زندان له مشرتابه سره دا مهال یو ځای د ساحې د تصفیې لپاره همکاري کوي. وروسته هغه کسان تعقیبوي چې له سیمې څخه تښتېدلي دي. د پولیسو په خبره د 1501 بندیانو له ډلې 185 تنه یې په تېښته بریالی سوي دي. 4 تنه تښتېدلي بندیان بیرته نیول سوي دي. که څه هم حکومت په 2014 کال له جبهه ګوند سره چې د مسلمانانو تر ټولو ستره ډله ده د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په فلیپین کې دې ته ورته ډلو سره شخړې لا هم روانې دي.
دا ازادي رادیو د ساعت 2 بجې او 8 دقیقې سوی نن چهارشنبه ده د جنوري 4 ده د مرغومی اجدي ال 15 سره برابر ده. د خبرونه مو تر 2 بجو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې بواري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي خلک په کار ګمارل شوی او له دې امله د انتخاباتي کمیسیونونو کار سم نه ترسره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه داسې ادعاوي ردوي. په دې خبرونه کې به بشپړ رپورت درته وړاندې شي. په یو تحلیلي رپورت کې به واوري چې روسیا په افغانستان او په سیمه کې د خپل قدرت د څرګندولو لپاره څه هڅې کوي. په خبرونه کې په ولایتي رپورټونو کې له ننګرهاره تاسو ته د هغو کارګرانو پر ستونزو رپورت لرو چې وایي سم تنخوا نه ورکول کیږي.
د خپل ماشوم یو 2 ساعته مکتب ته لیږلی شي، وایي که زه ماشوم مکتب ته ولیږم نو دا 6 ساعته دا ټوپۍ ما سره سوب کوي.
په دې خبرونه کې به تاسو د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام اوري او همدارز تاسو به په دې خبرونه کې د مخکښو شوزو د اونیس پروګرام یو بل برخه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دارالانشا د رئیس لټاکل کېدو او د دې کمیسیون لپاره د بودیجې له ورسېدو سره به د دوی کارونه چټک سي. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د مدني ټولنې شبکې اکسین ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي خلک په دنده ګمارل شوي دي او له دې امله د انتخاباتي کمیسیونونو کار پټ روان دی. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې ارتباط لا کابله رپورت لري.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلی سیاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېر یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک یو که هغه آزاد نهادونه یو یا که هغه د ناظرین نهادونه. او زه کولای شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
خغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه خی خو وای د بودیجې لورکړ او د کمیسیون د دارالانشال بشپړ فعالیدو وروسته به ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو مناسب نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون لمخه باید د ولسی جرګې انتخابات تیر پسرلی تر سره شي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځند د بودیجې کمښت او ناامنی هغه لاملونه او بل شول چې انتخاباتي وزندول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند ویلیو چې خای تر دوه میاشتو پورې د ولسی جرګې او سوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. لدی ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوړه نشول. دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشلیدل کیږي او خبروي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دي دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نو نور مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
اوردونکو، تاسو په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره شرایط برابر دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په جزئیاتو کې نه یې خبر؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظر په عمومي ډول د انتخاباتو لپاره پر موجوده فضا باندې په ازادي راډیو ته راوستوي. د افغان بیسیم پر اته سوه تل شمیره باندې ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي. موږ به ستاسو پیغامونه په دغه خپرونه کې درته خپاره کړو. نو اته سوه اتلس شمیره د افغان بیسیم پر ټلیفون.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. نو تاسو کولای شئ چې د ماښام تر 2 بجو پورې سمج خبرونه په پرله پسې ډول واوري. په ورستوي کې داسې رپورټونه خبره شوه چې د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توره لیست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو هڅې ځنډولې دي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په ورستوي کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی ماریا زخاروا په حواله ولیکل چې دوی دا مسأله ځنډولې خو رد کړې نه ده. زخاروا په دې اړه نور جزئیات نو ورکړي او نو ویلي چې دا کار ولې سوی دی. په افغانستان کې د حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسي حکومت رسمي مخالفت نه دی څرګند کړی. ځینې مسایل شته چې دوی غواړي کار باندې وکړي، ځینې پوښتنې شته چې باید ځواب ورته وویل سي، او په دې بهیر کې هیڅ ډول خنډ نشته. اوس یو شمېر د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توره لیسته د حکمتیار د نوم د ایستلو مسئله داسې یوه خبره ده چې روسیا له هغه څخه د ګټې اخیستلو هڅه کوي. روسیا غواړي د دوی په باور پر امریکا فشار راولي چې مسکو د یو بل ستر قدرت، د یو ستر سیمه ییز قدرت په توګه وپیژني او په سترو سیمه ییزو پریکړو کې ونډه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزی په دې اړه یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې ده او غواړي د نړۍ په سترو پریکړو کې د یو بل قدرت په توګه د امریکا پر وړاندې ودرېږي. سیاسي کارپو لطیف نظری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په تړاو د روسیې وروستي دریځ ته په اشاره سره وویل روسیا غواړي امریکا ته وښیي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو په اړه یوازې پریکړه نشي کولی، بلکې دغه هیواد ته هم باید ونډه ورکړي. خغلی نظری ویل د روسیې او طالبانو ترمنځ وروستیو اړیکو ته په کتو دغه هیواد له دې هم ویره لري چې د افغان سولې له بهیر سره د حکمتیار یوځای کېدو سره به وسلوال طالبان کمزوري شي. دای وای روسیه غواړي چې د افغانستان او منځنی ختیځ هیوادونو په تحولاتو کې امریکا د روسیې رول په رسمیت وپیژني، نو ځکه له مختلفو لارو څخه په استفادې پر امریکا فشار راوړي چې په نړیوالو پریکړو کې د دغه هیواد ونډه په رسمیت وپیژني او یو اړخیز نظام د نړۍ او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو کې پریکړه کوونکی ونوسي. لطیف نظری زیاته کړه روسیا په افغانستان کې د امریکا له حضور خطر احساسوي او نه غواړي چې امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، نو ځکه د هغه په خبره عملاً له امریکا سره په نیابتي جګړه کې ښکیل دی. له دې مخکې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې په امنیت شورا کې د روسیې استازي د حکمتیار پر ضد د بندیزونو د لرې کولو مخه نیولې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا ډول موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو ته لس ورځې وخت ورکول کیږي څو خپل دریځ څرګند کړي، خو روسیې ویلي چې د خپل دریځ د څرګندولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري. هاخوا د راپورونو پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخوروا ویلي چې دغه هیواد له تور لیسته د حکمتیار د نوم ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې هغه یې ځنډولې ده. خدای نه دی ویلي چې روسیې ولې ډیر وخت وغوښته. مسکو دا دریځ په داسې حال کې غوره کړی چې یو شمېر روسي چارواکو څه موده مخکې ومنله چې دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه ګوند یو شمېر غړو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ویستل شي، چې په دې اړه افغان حکومت له ملګرو ملتونو څخه رسمي غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل کچیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې نشي، د افغان سولې پر بهیر به منفي پایلې ولري.
انتظار و توقع ما
دای وای زمونږ تمه له هغه هیواد څخه چې زمونږ دوست دی دا چې د افغان سولې سره همکاري وکړي. کچیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم هضم نشي، منفي پایلې به ولري. سیاسي کارپو لطیف نظری وایي هغه قدرتونه چې په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې دي په حقیقت کې د سیمې ثبات د خپلو هدفونو قرباني کوي. هخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو رحیم ستار وایي په افغانستان کې سوله د سیمې هیوادونو په ګټه هم ده او کچیرې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهل شي د سیمې هیوادونه به هم نارامه شي.
د حزب اسلامي یو ویندوی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې سستي پر مخ بیایي، خو د افغانستان د ولسمشر سلاکار او له حزب اسلامي سره د ملي وحدت حکومت د روغې جوړې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره یې هڅې نرمې روانې دي. ښاغلي خپلواک وویل راتلونکې اونۍ به د حزب اسلامي د بندیانو یو نوملړ چې عدلي او قضایي ادارو څارلی ولسمشر ته واستول شي او د دوی د بندیانو د خوشي کېدو مسله به تری وهده عملي شي. ښاغلي خپلواک وویل چې له توره لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره هڅې هم روانې دي.
که کې په دې اړوند ځینې توضیحات او ځینې تفصیلونه چې هغه وخت په وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او زمنګ ډیپلوماټیکو چینلونو په مختلفو سوادو کې او هم په ملل متحد کې زمنګ دایمي استازي دغه په اړوند باندې توضیحات ورکړي دي. ټول شی فرق لري، یو په رسمي توګه د دې پروسې مخالفت ده او یو هر ممالک د مختلفو برخو کې دینو تشویشونو او توضیحات لري، توضیحات ته ضرورت لري دغه تشویشونو درفکول لپاره او دینو تخنیکی توضیحات لپاره. د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالفت لري چې ټول هغه څه چې دی لري هغه ورسره د ډیپلوماټیکو چنلونو لري حل.
تاسو افغانستان د ولسمشر د سلاکار او له اسلامي حزب سره د ملي وحدت حکومت دروغ جوړي د موافقه د تطبیق د ګټ کمیسون د مشر محمد رقم خپلواک څرګندونی واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو پر افغان بیسمه تاسو ته لښ مېره باندې د انتخاباتي کمیسونونو د کار په اړه خپل نظرونه راستولي. خو لطفاً دغه یو نظر چې تاسو کله راستوي دوباره یې مت تکراروي، ځکه دلته ګډوډي جوړوي په دا سیستم کې او بیا نستاسي پیغامونه لوستل کېدای شي نه د نورو اوریدونکو پیغامونه لوستل کېدای شي. عبدالواسع ارمان صاحب لوګرلی کې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات نسی راتلای. احسان الله بارگزای صاحب د هلمند له لشکرګه اشاره لیک انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل ستونزې ژر تر ژره حل کړي، ځکه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او د انتخابات باید تر سره سی. رحیمی له مزار لیکلی، زما په نظر کې چیرې د ټاکنو کمیسیون شفاف کار ونه کړي نو ټاکنی به د ولس په فکر کې د یوې ډرامې په شکل راڅرګند شي او د خلکو فکر به په دې اړه بدل شي. په ننګرهار کې یو شمېر کارګر وایي زیات شرکتونه او ادارې دوی ته د ورځني کار په بدل کې مناسب معاش نه ورکوي. ډېر خلک لدی هم شکایت لري چې وایي دوی ته په کلدارو معاش ورکول کیږي او دوی له حکومت غواړي چې د دغه مسلې لپاره یو حل پیدا کړي. د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری له ننګرهار رپورت لري.
د ننګرهار یو شمېر کاریګر وایي په دې ولایت کې غریبکار او کاریګرو لپاره ورځنی دیاړي نه ده ټاکل شوی او اکثره خلک په خپل ځړل 300 کلدارو نیولې تر 500 کلدارو د ورځې دیاړي ورکوي چې په دې سره د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کیږي. د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي غلام ربی چې خپل دی او د خپل خپلوان د خښتو په بټیو کې لکلونو کلونو راهیسې کار کوي وایي د دوی کار دروند دی، حکومت دیاړي چې دوی ته ورکول کیږي په کلدارو ده او د کور اقتصادي ستونزې ورسره نه حل کیږي. دی وایي د همدې کمی دیاړي له امله خلک مجبوره شوي چې خپل ځانونه د خښتو په بټیو کې ګرو کړي او د عمر لپاره په دې پیسو خپل ګروي نه شي خلاصولی.
500 کلدار مثال ریټونه دي، په دې 500 دوی هیڅ ضرورت نه برابرېږي. د خپل ماشوم یو دوه ساعت مکتب ته لیږلی شي، وایي که زه ماشوم مکتب ته ولیږم نو شاته دا ټوپۍ ما سره څوک وکړي چې زه د کور د مشکلاتو مجبوریت نه حاضر سات. زه مثال که یو سودا په نقدو د بازار نه اخلم، دو په قرض اخلم، زه به تر کله پورې دسه یم؟ په دې چې د وطن هېڅ خوند، هېڅ لذت، هېڅ مزه مونږ ونه لیده، نه دی پوهېږو چې په وطن کې.
په ننګرهار کې د خشکارانو او کاریګرو اتحادیې مسؤول انجینر خلیل وایي یوازې د خښتو بټۍ نه ده بلکې په ټولو برخو کې کاریګر د ستونزې سره مخ دي. دی وایي ولایتي اداره باید غریبکارو لپاره ورځنی دیړې په افغاني وټاکي او په ټولو کمپنیو شرکتونو او بټیو دي عملي کړي.
مونږ اول خدای د کلدارو موضوع باید هغه کړو، ځکه د افغانستان کې باید افغاني وچلېږي. هغه وړي بس هغه کلدارې بیا بس په باندې د دوی هغه بسنه نه کیږي، ځکه چې دوی باندې باید و منل شي چې دوی ته په افغانۍ پیسې ورکړي نه په کلدارو باندې.
د ننګرهار ولایت وینا تولا خو غنې د کاریګرو ستونزه مني او وای دوی به د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته لارښوونه وکړي ترڅو د کاریګرو دیړي په افغانۍ رایج کړي او دوی ته ټاکلې اندازه ورزنه ماشوم وټاکي.
خصوصي په تنو رښتونو کې د افغانۍ چلن دوت شي وي. د مزدورانو په اړه هم د یو د ستونزه ده او په د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې لارښوونه وکړي ترڅو د غوې د خپل اړوند اتحادیې سره کار وکړي ترڅو مزدورانو هغه چې ورځنی مزدوري کوي د کلدارو پر ځای باندې ورکول شو یو معیاري اندازه هم ورته وټاکل شي.
که څه هم افغان دولت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړي، خو لا هم د نورو خارونو په څیر د جلال آباد خار چوکونه د کاریګرو نه ډک دي او په ورځو د کار د پیدا کېدو انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه سړی چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر یو نایټ کلب حمله وکړه او 9 تنه یې ووژل پیژندل شوی دی. په دې حمله کې لږتر لږه 9 تنه زخمیان شوي وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن دا خبره د هغه هیواد اندلو ورځپاڼې ته کړې ده او ویلي دي چې حمله کوونکی پیژندل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. البته حمله کوونکی پر خلکو تر ډزو وروسته خپله وسله غورځولې وه او د پیښې له ځایه تښتېدلی و. دی له هغه راهیسې لا درکه دی او د ترکیې پولیس یې په لټه کې دي. په استانبول کې د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی. د ترکیې اندلو ورځپاڼې نن لیکلي چې په ازمیر کې د داعش 15 مشکوک غړي هم د دې حملې په تړاو نیول شوي دي. تر دې وړاندې ترکی چارواکو ویلي وو چې 14 تنه له حملې سره په ارتباط نیول شوي دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چارواکو د استانبول په یونایټ کلب کې د نوي کال د شپې بریدګر پیژندلې. مولود چاوشغلو چې د انادولو خبري اژانس ته خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یک شنبه چې د نوي کال شپه وي وسلوال کس ته رینا په نوم د یو نایټ کلب مخې ته یو پولیس او یو ملکی کس په ډزو وواژه او وروسته د ننه کلب ته ننوت چې هلته یې پر خلکو بې درېغه ډزې وکړې. بریدګر له برید وروسته تښتېدلی او لا یې هم د نیونې لپاره لټون کومې پایلې ته نه دی رسېدلې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې دا د سوریې په کړکیچ کې د ترکیې د پوځي ښکېلتیا غچ دی. تر دې مخکې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا وسلوال کس پیژندلې. د ترکیې وی امنیتي سرچینې ویلي و دا وسلوال کس په ګوریلایي بریدونو کې روزل شوی و او داسې ښکاري چې دا روزنه به یې په سوریه کې ترلاسه کړې وي. د هبر ترک په نوم رسپانې ویلي د پولیسو له څېړنو معلومه شوې چې وسلوال کس له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره له سوریې څخه ترکیې ته اوښتی و او له هغه ځایه د کونیې مرکزي ښار ته سفر کړی و. د چارواکو په وینا نوموړي په دې خاطر میرمن او ماشومان له ځانه سره کړي و چې د امنیتي ادارو شک پر ایران شي. د دوغان په نوم یو خبري اژانس بیا ویلي پولیسو د ترکیې په لویدیز ښار ازمیر کې د خپلو څېړنو د یوې برخې په توګه 20 کسان نیولې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې نیونې په ویډیوي تصویرونو کې ښودل کیږي چې د دوی یو شمېر له یو اپارټمان څخه راایستل کیږي او په موټرو کې اچول کیږي. د انادولو خبري اژانس د سې شنبې په ورځ ریپورت ورکړ چې د دې برید په تړاو 14 نور کسان هم نیول شوي. په عین حال کې یو ترکی تلویزیون د استانبول په هوایي ډګر د دوو بهرنیانو د نیولو خبر هم ورکړی چې ویل کیږي د استانبول په نایټ کلب له برید سره په تړاو نیول شوي دي.
رسانه های دولتی
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو درنو دوستانو تاسو زموږ پښتو خبرونه اوري. د خبرونه مو تر درو بجو ده. تر درو بجو په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالات باندې معلومات وړاندې کوو او په دې خبرونه کې ورسته تاسو د بشري حقوقو یو ځانګړی پروګرام زموږ څخه اوري او د ازادي رادیو د دې ونی د مخکښو شوو پروګرام هم درته لرو.
Slowly I feel a bit out of touch with all this daily heartache. It hurts me so much. I cannot help it if I'm hard to love. There's things about me that you don't know. I don't like acting tough.
د موسیقي د علاقمندانو لپاره او د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي یو مختلف کار وکړي. د ګارډین ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده د دوو هندي هنرمندانو سندرغاړو په اړه. پاریک او سینګ دوی د هندي موسیقي یو نوی مخ خلکو ته ورمعرف کړی. دوی په دغه سندرو کې چې وایي د ستار او تبلې څخه کار نه اخلي. دواړه د کوچنیوالي ملګري دي او د کلکتې ښار اوسیدونکي دي. هغوی وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کلکتا او شاوخوا سیمو کې کوچني کنسرتونه او مجلسونه جوړول خو خلکو چندان نه پیژندل. د دغه ګروپ یو غړي پاریک ګارډین ته ویلي ما د موسیقي د ثبت او خرڅولو څو سترو کمپنیو ته ایمیلونه ورواستول او د خپلو سندرو یوه کاپي مې هم ورکړه. موږ داسې ګمان لانه کول چې خلک به زموږ ایمیل ته ځواب راکړي خو داسې ونه سول. پاریک ویلي خلک به هر وخت درته وایي چې دا کار مه کوه، دا کار ګټه نه لري، دا کار نه کیږي. خو که څوک یوې خبرې ته ملا وتړي او ووایي چې زه دا کار کولای سم نو دا به د تعجب وړ نه وي چې یوه نه یوه دروازه به یې په مخ پرانستل شي. دوی خپل کالی په خپل سیمه کې پر یو خیاط ګنډي. دوی وایي چې دا اول البوم د جوړولو لپاره یوازې $15,000 درلودل او د سمندر په نوم دغه البوم یې خپور کړ چې په ډیر لنډ وخت کې یوازې پر یوټیوب 200,000 کسانو وکړ. دوی وایي چې دوی په خپل سندرو په جوړولو کې خپل ملګرو څخه مرسته غواړي. د سنگ او پارک په موسیقي کې طبله او ستار نسته، خو دوی وایي موږ غوښتل چې له نورو خلکو څخه مختلف یو بیل کار وکړو، او موږ دا کار وکړ. اوس په کلکته کې ډیر پیژندل شوي دي. صدی رادیو اځو اوریدونکو ځوانانو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د ځوانانو لپاره داسې شرایط شته چې دوی یو مختلف کار وکړي، او داسې یو کار وکړي چې د نورو خلکو څخه بیل وي، ښه کار وي، او د دوی د ځان او د دوی د وطن د ښه پیژندلو سبب سي؟ تاسو په دې اړه خپل نظرونه زموږ د رادیو ترستولې سي د افغان بیسیم پر 1313 شمیره باندې. اوس به ورسو سالم محمد صالح ته چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سولې علي شورا وایي کچیر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لري نسی، له حزب اسلامي سره د سولې موافقه بل ستوند سره مخامخ سي. ولسی جرګې نن د دفاع د وزیر عبدالله خان حبیبي د استیضاع موضوع مطرح کړه. دا فیصله په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې غړو په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ د پوهنې مدیر تازه ګل ننګیال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چارواکو د استنبول په یو نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. مولود چاوشغلو نن له انادولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل خبر ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریه پر حکومت او خپل متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې لوربند څخه سرغړونه ودروي. امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا تازه کېدو او په دې هواد کې د سولې د مذاکرو لپاره له روسیې سره د ترکیه د حادثو هرکلی وکړ. او د فلیپین پولیس وایي په لسګونو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي د دې هواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ. یو ساتونکی ووژه او تر یو نیم سل زیات بندیانې خوشې کړل.
او سم پام وکړئ د ساعت څو مهمو اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګر نن په اسلام آباد کې له پاکستان افغانستان ته د صادرېدونکو خوراکي موادو د غنی کېدو په اړه له ځای سوداګرو سره ګډه ناسته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ناسته کې به د خوراکي توکو په ځانګړي توګه د وړو غوړو او مالګې په غنی کېدو خبرې وشي، او په دې برخه کې به یو تړون هم لاسلیک شي. نوموړي ویل چې سوداګر ژمن دي تر څو هیواد ته معیاري صحي او غنی شوي خوراکي توکي راوارد کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې 2019 میلادي کال ته د تیر کال په پرتله هیله زیاته ده. د دغې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د قینې بندر، د لاجورد لار او د حیرتانو بندر څخه د وریښمو پر لار او همداراز د اوسپنې پټلۍ بل افغانستان سره د صادراتو په پراختیا کې د پام وړ مرسته وکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په اوس وخت کې پر افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سربیره په نورو بهرنیو هیوادونو لکه چین او اروپا کې د افغاني صادراتو د اړتیا زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې د افغان سوداګرو او پانګوالو پام ځان ته راواړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو 9 میاشتو کې په افغاني صادراتو کې د 40% زیاتوالی خبره کړې وه. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلوي پاکستانی وړه 1,180 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 940 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال ولس افغاني اویا پولا زر پاکستانی تو منش پاړه افغاني اویا پولا او زر پاکستانی کلداري شپک سوت سوار لس افغاني لملتیا مومننه
اوریدونکو دا خبرونه سهرګل امیرزی درته وړاندې کړل. د ازادي راډیو خبرونه ادامه لري. د نن ورځې تر درو بجو پورې به مدا خبرونه می خو په یاد ولرئ زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو عبدالنافع له کندهار لیکلي زله دولت غواړم چې افغاني ته د ارزښت ورکړي په بانکونو کې له 500 نوټه پرته بل نه منل کیږي. د یو بل اوریدونکو پیغام الف خان مسلمیار له خوست لیکلي یوازې اسلامي نظام کولای شي چې هر ستونزه پای ته ورسوي. نجیب الله زابلی صاحب لیکلي په تیرو ټاکنو کې درغلیو او ګډوډیو افغانان د انتخاباتو پر کمیسون بې باور کړي دي ځکه خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې رای ورکړي خو په رایو لوبي وسې. نو زه فکر نه کوم چې بیا به داسې خلک په علاقه مندۍ د رایو مرکزونو ته ولاړ سي. اوریدونکو ستاسو پیغامونه مشتره رسیږي خو که تاسو یو پیغام څو واری راستوي نه ستاسو پیغام راتلای سي او نه د نورو خلکو پیغامونو ته اجازه ورکوي. نو لطفا یو پیغام یوازې یو وار راستولای سي. یو بل اوریدونکی حمید اورفان له کندهار اوس په یو پیغام کې چې پراته سواتل شمیره را رسیدلې کې په افغانستان کې د یو نوی کار پیل همیشه غندل کیږي نو څوک به څرنګه داسې یو کار وکړي چې د هغه د هیواد نوم روښانه کړي. د ازادي راډیو اوریدونکو یو نړیواله مسأله لرو تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د اوربند ټینګولو او د سولې د مذاکرو پیلولو لپاره د ترکیې او روسیې د ګډو هڅو هرکلی کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په استانبول کې د وروستۍ تروریستي حملې له امله یې هم د خپل خوښنې مراتب ورته وړاندې کړل. دواړو مشرانو په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد پر مبارزه او په دغه مبارزه کې پر همکاري ټینګار کړی او دواړو ویلي دي چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید نړیوال اتحاد ټینګ پاتې شي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ زیاتوي چې باراک اوباما او رجب طیب اردوغان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د امریکا او ترکیې وروستیو پرمختګونو ته اشاره وکړه او موافقه وکړه چې د تروریزم د ماتولو په برخه کې په دواړو هیوادونو یو موټی او متحد پاتې شي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په سوریه کې د 2014 کال د دسمبر له 10 نیټې څخه د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب اوربند نافذ شو او ټاکل شوې د رواني میاشتې په اوږدو کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې په اړه خبرې وشي. د سوریې د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لارډي روسی مدنیول لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولای سي چې په استانی کې د سولې خبرو پیل د توزیان ورسوي. دوی حکومتي ځواکونه او د غوی پلویان تورنوي چې د دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې لهم بریدونو ته دوام ورکوي. د ادلب شهر په شمال ویدیځ کې هم هوایی بمباری او په القاعده ډلې پورې تړلې فتح الشام جبهې د لوړپوړ مشرانو په ګډون لشته لږه 25 غړي وژل دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان د شیعه غورځنګ حزب الله په ملاتړ هلته خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. د رژیم شمیر مخالفو ډلو د دوشنبه پر ځلان وکړ چې دوی به د استانی د خبرو په تړاو ټول بحثونه لغوه کړي. دوی وایي که حالات بیرته د پخوا په څیر نسو نو هر ډول تړون به بی اعتباره او باطل وګڼل سي. یقین وایي د حکومتي ځواکونو د بریدونو له کبله د دسمبر له 28 نیټې راهیسې په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د پاکو اوبو څخه بې برخې سوي دي. د ولسمشر اسد رژیم ادعا کوي چې په دې سیمه کې د فتح الشام ډله سته خو مخالفین دا ادعا ردوي. په وروستي اوربند کې د فتح الشام او اسلامي دولت ډله شامل نه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. جالبه ده چې زموږ اوریدونکو جعفری صاحب نه پوهیږم چې له کومه ځای ده پیغام راستولی خو پر 1313 شمیره باندې لیکلي د مخکښو ښځو باید ملاتړ وسي او د هغوی لپاره باید امنیت ټینګ سي. نه دا چې د نیلوفر رحماني په څیر نا امید سي. او وتشتي. نیلوفر رحمانی د افغانستان د هوایی ځواک یو پیلوټ و چې په وروستیو کې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پناه غوښتنه وکړه. یو بل اوریدونکی نور حبیب وایي په داسې و دودیزه ټولنه لکه په افغانستان کې چې ده د نوښت امکان ډیر کم دی. د ازادي رادیو دوستانو تاسو مشت خپل پیغامونه پرته سوتل شمیره باندې د افغان بي سیم پر ټلیفونونو باندې راسته ولای سي مش بس تاسو پیغامونه په خبرونه کې درته خبرو ورته د بشري حقوقو ونیس پروګرام لرو او ور پسی به بیا د مخکښ شو ته ځانګړی پروګرام درته وړاندې سي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفد بولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو د پروګرام مل مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د سارنی او برسی د څنګ مسؤله حنیفه ګیرواله ده ګیروال صاحب شرغلست
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم
ډیر مننه ګیروال صاحب کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف په اړه معلومات ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو چې بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کوي او یا هغه لري په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکي لایق هغه حقونه د یو سره لري مثال ورکوي چې د ژوند حق یو بشری حق دی یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي
ډیره مننه ګیروال صاحب ک اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومي ځنګړتیا لري بشری حقوق
بشری حقونه څو ځنګړتیا لري چې هغه اوله ځنګړتیا ده چې بشری حقونه عام دي او د ټولو د پاره دي یعنی بشری حقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري نه دا حقونه د ټولو انسانانو لپاره دي که هغه شاوي که ګداوي ټول انسانان کوي چې له بشری حقونو مستفید شي او عام حقونه دي د اول ځنګړتیا دوهمه ځنګړتیا د بشري حقوقو مونږ کوي چې د وایي چې بشري حقونه د تفکیک وړ نه دي دریمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقوقو د سلب وړ نه دي یعنی هیڅ څوک نه سي کوي چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي څلورمه ځنګړتیا د بشري حقوقو دا ده چې بشري حقوقو د انتقال وړ نه دي یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري بل هیڅ نس کوي چې خپل یو بشري حق بل چاته رو انتقال کی مثلا څوک وایي چې زه ژوند نکوم زه خپل ژوند تا ته دربخم دا کار هیڅوک نس کوي بشري حقونه د هرچا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نس کوي چې غور نه واخلي پنځمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم ور نه دي یعنی موږ نس کوي چې خپل بشري حقونه له نور سره تقسیم کو دا زموږ خپل حقونه دي لکه حق د تعلیم تربیه دا زموږ یو شخصي حق ده موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو موږ نس کوي چې دا بل چا سره هم تقسیم کو دا فقط هرچا مشخص حق
کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشری حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي
کوم حقوق ته موږ وایو چې بشری حقونه وایو چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي موږ وایو چې وایو او هم په اساسي قانون کې او هم په اعلامیه د جهانی حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي دوم حق د بشری حقونو ته موږ وایو چې وایو چې د ازادي حق ده یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي دریم حق د انساني کرامت حق ده دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي څلورم حق د ازادي حق ده ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعیت کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسی او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي پنځم حق د تعلیم او تربیه حق ده دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري چې درس وایي خپل ظرفیتونه لوړ کړي شپږم حق د مناسب ژوند، مناسب ژوند درلودلو حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست زموږ محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په با صحت او په آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دوی ته ور نکړای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشه، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دولسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نشي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع، عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سم توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافع مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوق ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. د ورستي پښتني پټوګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبل لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مقواسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع اودینه منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سویدا چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولر نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب سوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی. بل منبع چې مونږ کوي سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم او اوم ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفه ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی، او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالي اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقو ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین للي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین للي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
موسیقی
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو د مخکخ خز پروگرام درنو اوریدونکو ز داوود تپان یم او نن ورځ مو په پکتیا کې یو مبارزه وکیله چې په خوا د پکتیا ولایتي شورا وکیله و اوس د خز د حقونو مدافع ده. په سر کې به دې ته خراغلاست وایو او معرفي به وایو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ډیر زیاته. زما نوم زرغونه همت د پکتیا ولایت اوسیدونکو. په وخت سره کوم تاسو هغه خپل ژوند ته وګورو، په ژوند کې منفي اړخونه هم لرو، مثبت اړخونه هم لرو، ستونزې هم لرو او خوشحالۍ هم لرو. خو زه باید په ډیر افتخار سره وایم چې زه یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډیره تعلیم یافته او روشن فکره کورنۍ ده. اول قدم کې د خپل پلار او د مور سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته یو داسې سالمه روزنه راکړله، تر څو وکولی شي چې آینده کې همدې روزنه چې موږ لیدلې ده، همدې روزنه موږ خپلې ټولنې ته مزار د خدمت وګرځو. دویم قدم کې زه د خپل خاوند څخه ډیره مننه کوم چې ما سره تل په خپل پروګرامونو کې مرسته کړې ده او زما حمایت کوي او تر دغه حالت پورې چې زه رسیدلې یم د خپل خوند په مټو. ځکه کچیر یو ښځه د خپل کور نه اجازه ونه لري، هغه نشي کولی چې د بل خور حقوق دفاع وکړي. زه باید ووایم چې ما پخوا خپل هغه د فعالیتونه چې ترسره کړي دي او ډیر یو ښه نیک احساس چې زه لرم، بالخصوص د خپلو خویندو په مقابل کې لرم. زه وایم چې پکتیا ولایت یو داسې ولایت دی چې واقعا دلته ستونزې ډېرې شتون لري. خو بیا هم سره له دې که موږ تاسې وګورو تقریبا د شپاړس کالو را په دې خوا شکر چې په پکتیا ولایت کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. مثبت بدلون دا دی چې پخوا د دې نه مکتبو ته نجونې نه پرېښودل کېدلې، خزینه استادان موږ نه لرل، په صحت برخه کې موږ ستونزې لرلې، سیاسي ګډون کې د ښځو ونډه ډېره کمه وه. خوشبختانه زه باید ووایم کله چې موږ پکتیا ولایت کې د ښځو د حقوقو په نوم راووتلو، زه په دې موافقه شوم چې دوی د دورې مونږ پیدا کړه ولایتي شورا ته امداد زمونږ د پکتیا ولایت نارینه او خزینه مونږ ته رایه راکړله، چې زه د دې څخه ډېره زیاته مننه کوم.
کله چې په ولایتي شورا کې وې، د پکتیاوالو کومې ستونزې دي ولیدې؟ د پکتیا د مېرمنو په وړاندې خنډونه ستونزې څه شوې؟
ستونزې خو ما مخکې هم ویلې، د صحت ستونزې ډېرې زیاتې وې، د تعلیم ستونزې زیاتې او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول ستونزې ډېرې. مثلا په لرو پرتو سیمو کې، خصوصا په ولسوالۍ کې، زمونږ اکثریت تخویندې د تعلیم څخه بې برخې وي. دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی باید تعلیم ترسره کړي. خوشبختانه چې کله موږ ولایتي شورا ته لاره پیدا کړه، موږ قومي شوراګانو سره، مشرانو سره، دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې کولې، بالاخره ولس مو دې ته واڅوله چې باید خپلو خویندو ته اجازه ورکړي. موږ به تل دا مشورې ورکولې که چیرې یو کور کې یو زنانه مریضه شي، نو هغه فامیل نه غواړي چې دا باید ډاکټر ته ولاړه شي، نارینه ډاکټر ته، خو کوشش کوي چې باید ښځه پیدا کړي. موږ به دا مثال ورکولو که چیرې یو مثال موږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو، موږ به زنانه ډاکټرې له کومه نه کړو. په دې برخه یې صحت په برخه کې موږ زیاتې ستونزې لرلې. دولت مو دې ته واڅوله چې باید لرو پرتو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي، همدارنګه میډوایف مو هغه ولس مو دې ته تشویق کړو چې باید خپل خویندو میډوایف ته ورکړي، تر څو میډوایف وروزل شي او کلینیکونو کې دنده ترسره کړي. خوشبختانه چې صحت په برخه کې د مور او د مړینې کچې راټیټه شوې ده پکتیا ولایت کې، دا یو ښه زری د پکتیا والو دپاره. پخوا یوه جلې نه حاضرېدله چې په شفخانې کې کار وکړي او په کلینیک کې کار وکړي. خوشبختانه چې اوس موږ زیاتې میډوایف لرو چې هغه علاوه په دې چې ګردیز کې کار کوي، په ولسوالۍ کې کار کوي، او د تعلیم په برخه کې هم د موږ د ولایتي شورا په همکارۍ، بالخصوص د ما خپله په دې کې ډېرې زیاتې لیزلې کړې دي چې باید نجونې مکتبو ته ولاړې شي، او هغه خزینه استادان چې په مرکز کې وو یا دوی پخوا خپل زده کړې خلاصې کړې وې، په کورونا سوي دوی مو تشویق کړل چې باید ثاني ډګر ته راشي، تر څو مزر د خدمت وګرځي پکتیا ولایت ته.
ته ولې په تیر دوره کې سی کامیاب نه سوي یا کامیاب سوي ته خپل را نغلې ولایتي شورا؟
ولایتي شورا ته خو زه الحمدلله اوله دوره چې کله ودرې دلم کاندید شولم، کامیاب شولم، د الله تعالی ډیر رحم په ما باندې او دی ولس هم کړی. و دویمه دوره ته هم زه کاندید شولم او دی ولس په تقاضا باندې بیا هم کامیاب شوم. د دریمه دوره ته مو ونه وختل چې زه کاندید شم.
دلایل دا و چې ما ویل که چیرې زه دریمې دورې ته هم کاندید شم ولس به داسې فکر کوي چې ما به دا شاید چوکۍ هغه هدف لري یا غواړي چې مثال تل وکالت وکړي خاص د دې وجې نه ما ویل مایده چانس به زه بلې خور ته ورکړم کاندیده نه شولم او زه په سره له دې چې کاندیده نه شم بیا هم ما خپل فعالیتونه او د ښځو د حمایت فعالیتونه مې ترسره کول مدني فعالیتونه مې ترسره کول خو زه کاندیده په دې نه شم ما ویل ما پرېږده دا چانس بلې خور ته ورکړو
اوس په کومو کارونو مصروف یې په عموم کې خپل کارونه راته وایي
اوس هم هغه مدني فعالیتونه زه ترسره کوم غیر له دې نه چې زه په دولتي موقف کې قرار لرم زه خپل ولس نه ډیر خوښ یم ما سره تل همکاري کړې هغه که رسنیو کې دي او هغه که قومي مشران دي هغه که علما دي ما همیشه د دوی سره دوی نظرونه مې اخیستي دي او دوی نه ما همکاري غوښتی تر څو موږ ښه فعالیتونه ترسره کړو اوس هم زه د ښځو د حقوقو حمایت کوم همدارنګه ولسوالۍ ته اوس هم هغه شوراګانې چې ما پخوا ایجاد کړې وي د هغوی څخه لیدنه کتنه کوو او د هغوی ستونزې راوړو دولتي چارواکو سره یې شریکوو تر څو زموږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزې لري د هغوی د ستونزو رسیدګي یعنی ارتباطي پل هم د دوی تر منځ او موږ کوشش کوو چې پکتیا ولایت ته کار ترسره کړو هغه تجاران چې پکتیا ولایت کې دي دوی تشویقوم تر څو دوی مکاتبو کې خپل مرستې ترسره کړي هغه که په کتابو برخه کې وي هغه که مثال د فرنیچر وي یا چوکۍ میزون اخلي یا ادارات د پاره دوی کوم برنامه لري دوی تشویقوو تر څو زموږ هغه وناس طبقه بالخصوص وناس طبقې ته باید خاصه پاملرنه وکړي او دوی سه په مختلفو حرفوي کورسو کې کومک وکړي تر څو دوی د ظرفیت سطح لوړ شي
ډېره مننه د خپل ژوند یوه جالبه خاطره م راته ووایي د وکالت د دورې
ښه خاطره زما دا ده چې زه دوی دورې چې کاندید شوم دوی دورې د ولس په رایه راغللم یو پکتیاوال به هم ماته د دې لاسونه نسي چې تا خیانت وکړلو یا د رشوت واخیستلو یا د خدای نه خصه داسې کار وکړلو چې چاته شخصیت توهین شوی وي زما دپاره دا ډېره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دورې کاندید او په د ولس په ورونو او د خویندو په رایه زه راغلم دا ډېره ما دپاره خوشحالۍ او د ښه خاطره زه هم
د پکتیا د مېرمنو لپاره د پیغام څه ده هغه مېرمنې چې په اطراب کې دي او په مرکز کې یا د افغانستان مېرمنې ستا غږ اوري ستا پیغام څه
ټول میاندو ته هغه که په هر ځای کې دي که په ولایت کې دي که په مرکز کې دي زما پیغام دا دی چې زیات خاصه پاملرنه باید خپل اولادو تربیې ته وکړي او خپل نجونې او هلکان تعلیم ته یې ډېره پاملرنه وکړي دوی صحت ته پاملرنه وکړي او باید دا تبعیض ونه کړي چې دا نارینه دی دا ښځینه دی مونږ ګورو په ټولنه کې چې زیات دا تبعیض کېږي چې نارینه باندې زیات درس وایي او نجونو باندې تعلیم سطحه ډېره ټیټه وي زما پیغام دا دی چې باید د تعلیم سطحه که په نارینه وي او که په ښځو باندې باید دوی تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي
ډېره مننه
مننه تاسو نه
مین یم پرتا اور مخ میں موا ظالے میں مین یم پرتا دوش کو ڈکی ستر کی چات واڑ و ملیلا دوش کو ڈکی ستر کی چات واڑ و ملیلا دوش کو ڈکی ستر کی چات واڑ و I'm not